معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوت کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم شي. د الفابت روبوت په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوه بل خبرونه ته زه هم هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. د ورځې ته د سپینی امسا یا سپینی لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب اصطلاح ډیر عام نه وي. موږ دا ونی په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وشي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وشي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1903 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینی معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1905 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ یا دریوري کوي نو کله چې د سپینې امسا خاوندان ویني په بازارونو کې، په سرکونو کې، دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کې کوم موانی وشتون ولري هغه موانی باید لري کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوي د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولي د دې امسا هغه رنګ سپین دي دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپینې امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي. او دویم دلیل دا دی چې خلک باید د لرې څخه وپیژني چې مثلا زموږ څخه 3 متره اخوا د یو سپینې امسا کس چې کومک و حمایت ضرورت لري هلته شتون لري.
کرا شو دې ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې، هم په ټولنه کې. د همدې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی. په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه، د معلولینو د قانون لمخي باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین تل استخدام سي. خو متاسفانه تر اوسه پوري په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کې دیشي 2% معلولین هم استخدام شوی نه وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اتخایي کې چې تر راتلونکي کال پوري ان شاء الله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډیر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولینو ته دغه حق خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کو، و همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلک داسې فکر کول چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج قشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولین ستونزه لري، ولی حمایت د معلولین څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونه ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتواني نه دی، نابینایي خپله ناتواني نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کړي، باید دولت د معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کړي.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده؟ یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې په دغه قانون کې مثلا واضحا لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید دا دی چې د مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیر و بیر کې ځي و راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي و راځي هم عابر دي، معمولا تیر و بیر تیریږي و بیری. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی او سپین امسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي. نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګوراته کې د دوی سره کومک وکړي.
نو یو بل مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایی لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر سي.
ډیر عزتمنه،
سلامت اوسې. سلامت اوسې
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کجی به دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو پاکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوز قور ورته، هغه سپینیم دی شنم دی.
په کوم سیمو کې ځالې جوړوي؟
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه ده. دادی موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مهم سر ورکار کړی دی، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نسمې سره سمون خوړ، د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسبه وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي، ورسره د دې نه چې واورې ختم شوی وي. ځینې مرغان د چې په ګرم وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایجاد شو چې باید د دې ورځ ولمانځل شي. بیا ورسره د دې